آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین.
السلام علیکم د ازادي اوریدونکو پروگرام یوې بلې خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي دا پیغامونه بسره واورو په همدې دسمبر میاشت کې یا 13 اونۍ د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پانتون لیوې محصله سریا خان سره غږیدلی یو چې له پانتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه اوري خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم عبدالمنان زید زابل ولایت شمول زده ولسوالۍ ساس د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار سلام وروره دا موږ سره چې دا ډېر خراب دی بلکې اور په دامي وزارت څخه کار پر پیل کړی وو اوس یې کار پرې شوی دی چې کوم خراب هم ده دغه ټوله پاته شوې ده. موږ په دامي وزارت څخه او له بشپ سره څه دا هیله ده چې دا سره کورغوي او جوړې کې لري سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورن شر کوم چې مسؤل چارواکي وروره وسلام
د کوم چمکاران جوړ روغ سره خپل نیکمر غوړت مرا پهل کړي وی ټول چې ما د طرف سره مونږ ورسېږي یا سمون ساده تاسو کوریا بارک دی او ګلاب منکر ته ما د طرف سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پټیو زما چې دا د قانون سره خلاف خبرې کوي هغه کړځي وی او کچنی موږ په کلا کا غندو د کچدا د دی وینا نه د داد طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دی. دا خوش د قانون سره خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره ده چې هغه کنټرول دولتونه وی چې هغه دولتونه وی چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارې پر رسمیت وپیژني بلکې دا چې دغه کړي د سمې دي کړي چې اوس پر رسمیت وپیژني دا پیچار او پتاوت لار خلاص کړي کې هم لار خلاص کړه خو کار به طالبان کوي ذمہواری به دایښ پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سن ماړی او نیوار کو پر ورسوي مننه کو سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن جان شهید د غزنی ولایت څخه په اړیکه کې یاسم. البته د غزنی ولایت ته شارت څخه د غزنی په هنتون یو محصول يم غارن چې موږ ته چارواک پوری ورسیږي د غزنی په هنتون دې لګي نتون لکابل او ته او زموږ د نوړه اقتصاد په اقتصاد دمل نشته ورته پاتو دوام ورکو او نو محصولین غنم د چروپ بده ورچي او پلانتا اروان سوريات ساتیا ورکړه کری دیا ورته ورکړه تا کو ته ورکړه یا بدل اچو ورته زیات ډیر مننه.
السلام علیکم آزادی کارکونکو ته سلام بعد السلام الله فارغ الجیل کوچ تاثیر تماس کی زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خام او د چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو د پاره چې اوس رزنان دي کوچنیان دي په تکلیف او مشکلات په شپې سبا کوي د بارډر د خواته شنه وګي چې کنه خوراکي نه چکا کی نه دی او د اسو کوم سعودیت ستانه د خوراکو د چکا ستانه سرخانه است نو خدای دې وکړي تاسو د امر بدرګه کوي او شروع کوو سلام والسلام.
دل سوزي مل خو سره ځخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیره زیاته مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپنا په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیره زیاته مرسته ورسره وشي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلام په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای دم. نو زما د کومه لنجاسي پروبره پر تسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې لنجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځین ځای زوري د وبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لنجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم ماده ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړئ، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کیږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کیږي او دوی دغسې تش لاس راخړئ، خالي په تشو تورو کالو کې راخړئ.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دوه کال کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې، همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي، او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشته او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی خان سمسوریم او دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د بسفرو پرانی هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پریښې دي، او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. نو یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي. د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات دي چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده. د بلې خوا د موټرو محصولونه دي 25,000 ډېر زره افغانۍ راسه غواړي. پرې له زاړه دونینو کوي موټر باندې. ډېر مو د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نو کوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بیخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بوران پر خوا روان دی. د یخوا سیلابونه دي، د یخوا کاختې ده، د یخوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېواج چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وشکوي بارم ایلک یار به پرېږدي نه. بیا چې مو لغړۍ ورواړئ، لغړۍ ودوی سره شریکانې، هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایلک هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو بس جباره هندوستان ته. د هندوستانه مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه، درشه وکړي، سفارت خلاص کړي، او ویزې راته موچي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي، نه یې راکوي. دلته چې څوک لري هغه هم 2,000 افغانۍ غواړي. بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2,000 افغانۍ راسه غوښتې پاکستان کونسل بیرته د هغې سرهالېږي ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه ستاسو سره په تماس کې ما. دا زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سنه محرومه ده. د کلینک څخه موږ ته کلینک نسته نږدې ده. خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې پر 2 بجې په 3 بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو. نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو ستاسو مداخله د زموږ پیغام تاسو ته متر وزارت په لور سوي چې موږ ته کلینیک راکړ وسی. آیا تا نه غل ډیر ورن مدارزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور سوي. موږ ته کلینیک سره پد ته کلیپ کې نو کته زموږ پیغام ور سوي.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې ورور دا د بایومټریک تذکری شروع دي. په میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي. نو ډیره ګڼه ګڼه ده باندې یو دوه مرکز ورته فعال دي. د خلکو بیروبار ډیر دی. او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښ کوي ډیر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي، خلک ځنډوي په اوتو دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي او دلته شپې په دایخ کې ورته تېروي. نو زما هیله دا ده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرو منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومتریک ورته وکړې په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومتریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم د آزادی ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشد ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشد ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړې ده، انټرنیټ ډیر کمزوری دی، پلخو بند وسی ورلا کې موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کې او شی نه صفا کې تر واتس اپ تر میسجان ما سره بل کار نه نخسته کېږي او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکه.
د آزادۍ و ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دي ګوردم سلرم پیغام دی یو ملاران مدیرات نشر کړي ظالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سر خدای وسیدم کې. ما دا ورته زموږ په کلي کې خاده د بیسیم ولاړه ده، د انټرنیټ الی ډېرې کمزورې دي. زموږ تاسو داسې خواهش دی چې د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورورودي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیادت مشرني، خوشاله اوسې. محترم زیتون باغونه دي د لې د کندهار کې عینو مینه کې موقعیت لري، افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه د خلکو پیژنې چې کندهار کې زیتون موجود دي او شو واده کوي شه په اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته. نو دا د رسنۍ د لارې، د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي، اوس فعلاً موږ موجود یا هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکارانې زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز راځم، د شارجه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترمه که زموږ دغه خبر ترې یو ځای ورسیږي، نو زموږ په هیواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ ده، نو دغه پیغام که ترې یو ځای ورسیږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکوم کو سلام اللہ امنی کی ہیلے اولا نکوم با سلام زدہ زابل ولایت شمزو ول سوال د سکن د کلی وسی دوم ک زمو جوخا ډیر پات فلاکا د نه انټرنیټی شبکه لري، نه سړک پوخ لري، نه کلی نکلرو. زال فلو چاروا کو زخدا هیلے درم سدا مو ته کلینیک یا شبکیه بالا کی. والسلام.
السلام علیکم. دادی راڈیو ٹول کر کے ان کو السلام علیکم و السلام علیکم. جو میں کسی کو مرستا اور کرے تو غربان اور جو کنڈو لگمان جی اور اس پہ وہ بن کار ہو تو اس کو کام پہ جوڑ کے نو سنس دادی راڈیو مفہوم زبر دائی نے کی جی اور چاوا کو ورسے شاید مجھے پیدائے تا کر کے جاؤ کر پیدائے تھا دا کنڈو د اطمینان په کارتون ورکړي د غریبانو په بغاړ زلوی باندې کار وکړي په ژوند کې جوړ کړي او داسې نور کار پرې وکړي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم نجونې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان د چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصل ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
فرمان صادر شو، پوهنتونونه بند شو، او زمونږ خلانه امتحانونه او خلانه سمستر خپل ځای پاتې شو.
سوریا جان، که دارت وای لکه می ورځی چې د پوهنتونونو دروازې وترل شو او ساسي روستي کال هم روستي سمستر هم تغییر رهیسی په کور کې د پوهنتون پر مهال باندې کوم وخت چې تاسو پوهنتون ته بتللی هغه وخت کې اوس په کور کې د څه کول په دغه تیر یو کال کې
شاگردان روزلی شیا شاگردان لری اما مکاتب پس وسط نو داغی رای سر دیواز و همی جایم سر تا تدریس کهو وقت مکتب تطلم نو ده پونتون پا وقتی وکور که و ما زیادتر وقت پکور که و ما هم داغا پو فکر که بمیراتلا که چیر تا اوز پونتون ایله و ایز ما بخرانه ایز مستر خلاص وی اوز با میکاول ایشو چه یه سکولرشپ تا اپلای و کم یا هم مستری تا سبت نام و کم یا هم امتیان ورکم نو دا فکرونه دا شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ځای کې راځي. کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پوهنتون هغه ټایم چې شي نو دا ټول شیان هغه شیان دي چې موږ ته دردون کوي. د وخت په تېرېدو سره نور دا چې دا زیاتېږي نه کمېږي. هر وخت چې دا ماسپښین شي یا د پوهنتون د فراغت خبره شي د هلکانو چې ګورو زیاتر وخت نو موږ ته خپل فراغت را په یاد شي او خپل پوهنتون وخت را په یاد شي.
سوریا جانې، که دا راته وایي د صنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې سام صنفیان فارغ شول دغې ورځې راته ووایه، که څه هم تاسې صنفونه په ننګرهار کې به بیل وو خو همدوره کسان دي چې فارغ شول، هغه ورځ دې څه احساس کولو څه خاطره دغې ورځې کې راته ووایي؟
که چیرې ته یوازې د هغې ورځ به درته نه وایم، در اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورو ما لکان چې تېنه فارغېږي هم راته یو قسم درد راځي. باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرون ته وم دوی نه مې چې کتل، خصوصا مې په پوهنتون باندې چې مې سترګې لګېږي د پوهنتون د مخې نه چې تېرېږم نو یو قسم انسان ته ژړغوندې غږونه دننه احساسوم. داسې مې فکر کېږي چې اوس که په چغو چغو ژړېږم یا چغې ووهم کېدای شي هغه درد مې کم شي. خو یوازې دا نه چې خپل صنفیان مو کتلي، نور شاګردان نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي د انسټیټیوټ نه فارغېږي د کورسونو نه فارغېږي بیا د پوهنتونونو نه لکان چې فارغېږي دوی په کتابونو په لاس ګورم چې دوی ځي پوهنتون ته نو دا ډېر خوشنوونکې او ډېر دردونکې ده. دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته که په الفاظ کې مو وایم نه شم بیانولی.
سوریا، که دا راته ووایي دغه نجونې چې له مکتبونو او پوهنتونونو محروم شوي دي، زیاتره یې ځینو هنرونو ته مخه کړې، لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي، ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي، یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي، تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده او دغه خالي وخت دې په څه ډکوي دغه شیانو کې د څه زده کړي؟
دا پونتون څخه وروسته تر ټولو په پونتون په دوران کې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه و. چون د سم مساعد وخت ورته نو یک سنفونه ورته نو هم یو نشو کولای چې ځان ورته ثبت نام کوم، اوس خو بیخي بیا وخت نشته او نه هم د سم موقع ورته مساعد دی یو وخت ورته برابر دی. نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده، خیاطۍ مې ګنډل زده کړي کورسونو ته ځم، یا هم په کور کې چې چاته شیسته ور سره کینم زده کوم. نو زه فکر کوم چې د داغ درد یا د هغې مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي خدای نه خواسته د هغې نه ښه ده چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو د خو لپاره.
سوریا، د کورنۍ له خوا په ټوله کې د فشار په اړه راته ووایه، ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي د کورنۍ له خوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي، په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ له خوا چې تاسې یا واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړ شئ؟
زیاتره وخت کې د افغاني ټولنه ده که چېرته زه وایم زه نه غواړم، که چېرته مې مور پلار را سره ودرېږي مور پلار ما سره ومني بیا خویندې ورونه را سره ومني په کور کې کورنۍ کې داسې خلک شته دي لکه کاکا اما خاله ماما داسې کسان دي په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه دا افغاني ټولنه ده باید چې دوی اوس دی وخت رسیدلی چې دوی باید واده وکړي. نو دې ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شوی یم، زیاتره په کورنۍ کې چې محفلونه پروګرامونه پیدا کېږي زیاتره وخت چې کنم زم همدې لپاره زمانه خوښېږي دا خبرې او نه په ما باندې دې ښه نه لګي ځکه یو پوهنتون باندې چې د هغې درد شي بیا دا خبرې انسان ته بېخي رواني تکلیف پیدا کوي. نو کله چې مونږ په کوم پروګرام کې خپلو خپلوانو ته رسو بس همدغه خبره را یادېږي چې اوس خو پوهنتون باندې درس هم نشته نو څنګه د خیر سره د واده فکر هم کړی ده که نه یا د واده لپاره تیاری نیولی که نه مور پلار ته هم دا خبره یادوي. نو دا خبرې دي د افغاني ټولنه دې سره مونږ مخامخ کېږو که په کور کې یې که بیرون یې که د خپلو خپلوان یې که دوستان.
سوریه که دام راته وایي اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګه له زده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار په اړه دې راته وایي چې څومره دا وضعیت تازه وري او دا چې په کور کې ناستې څومره اغېز در باندې کړی په ټوله کې؟
زیاتره وخت چې ده دغه حالت داسې چې بېخي انسان ته ناقابل تحمل چې مونږ ورته وایي تحمل کېدونکی نه دا حالت تېر ژمی چې تېر شو د پوهنتونونه چې بند شو بیا ورپسې دغه حالت چې راغی مونږ د امتحان نه پاتې شو امتحان سره بیا ما غوښتل چې د ماسترۍ لپاره ثبت نام وکړم بیا په هغې ثبت نام کښې هم جنو ته دوی حق ور نه کړه تر اوسه پورې زه هغې ته منتظر یم خو سږ کال زه دې که خوشبیني ګورم چې منتظر یم هم دې لپاره یمه او امید هم لرم چې انشاءالله هیله مند یو چې دوی مونږ ته اجازه راکړي که څه هم پوهنتون مونږ ته ویل دي چې تاسو په آخرانی سمستر کښې وي امتحانونه م آخرانی وه نو تاسو مونږ سره یو ډول فارغ استئ که چېرته دوی مونږ ته اجازه راکړي چې ماسپري لپاره آمادګي ونیسم هغې ته ثبت نام وکړم دا به ډېر زیات ښه وي که نه پلوس کال هم زه په رواني تکلیف اخته شوې وم څه کال زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم تر دې حده پورې ځان ونه رسوم چې زه دوا ته مجبور شم خو ځان مصروف ساتم خو بیا هم انسان دی ورباندې کله کله دا سوچونه دا فکرونه او دا دردونه په موږ باندې ډېرېږي.
سوریه لنډ که راته یو دوه جملو کښې ووایي دا چې یوه نجلۍ په کور ناسته وي او زده کړې نشي کولی او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي لنډ راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نشي کولی چې یو کار وکړي همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې که جملو کې لنډ بیان کې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي؟
که تاسو ته زه لنډ ووایم لنډ به دا وي چې که چېرته مونږ یو مرغه په یو پنجره کښې ساتو دروازه هم ورته بندوو خوراک یوازې ورته ورکوو هغې ته وایم چې نه چغه ووهه نه خبرې وکړه هغې چې خبرې کولې نو هغه نه د دې پنجرې څخه وتی شي نه خبرې کولی شي نه د خپل د ژوند یا کوم ځای نه ته چې خوښه یې هغلته الوتی شي نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې ژوند به سره کمی فکر وکړئ مونږ هماغه حالت کښې اوسېږو کور کې یو په وطن کښې یو د تګ اجازه نشته د وظیفې اجازه نشته د پوهنتون اجازه نشته نو دغه ټول هغه شیان دي چې زمونږ لپاره څه ده مونږ انسان یو ژوندي یو په خوراک باندې خو زمونږ معنوي یا د روحي غذا چې ده زمونږ تعلیم ده زمونږ وظیفه ده که چېرته مونږ تعلیم وکړو نو زمونږ به روحن مونږ به آماده یو تربیه شوي اوسېږو نو که چېرته په موږ باندې تعلیم دروازې بندېږي او د پوهنتون دروازې بندېږي نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کښې ساتي هغه به څومره درد لري نو دغه یو مثال به تاسو ته ورکړم د دې نه به تاسو به درد کولی شئ چې زمونږ درد څومره ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانۍ محصله سوریا خان وه چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوي یو اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام لنډې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړي دي.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ راډیو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلئ. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب ده په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسېدونکی دی چې پیلن یې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کوره نه درکه دی چې کورنۍ یې د نوموړي په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه نمبر زنګ ووهي 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-41-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکوادو لسلی څه څه سره پر اړه کې ما زما ورکوړ ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا چلر ویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړه کني ولا شي او د واس مطابق جایزام لري 0-3-8-2-2 بلش میراو هم 0-2-5-1-3-1. والسلام په احترام.
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مېسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لمه چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
آزادی میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل ده خبرونی کوربه تاسو ته خرغلاست وایم. ملیحه نوری هغه افغان انجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. اغلی نوری د ملیحه اکاډمي په نوم یو ډیجیټل ښوونځی جوړ کړی چې هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوروسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له دې افغان سره چې د راتلونکي لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري، په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. له ملیحه نوری نه مې د مرکې په سر کې پوښتلی دي چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني.
سلامونه اونې کې هیله تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زه ملیحه نوری یم، د ملیحه اکاډمي بنسټ ایښودونکی یم. زه په کابل کې زیږیدلی یم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړی او بیا ثانوي او بیرته پوهنتون مې په کابل کې ویلی ده. او بعد له دې نه چې دغه تغییرات د رژیم راغی او نجونې ونه سوای کړی چې دوی مکتبو ته ولاړ سي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیوله چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خان چې دوی د طالباتو مخې ته راغلی دی په یو نحوی مونږ جوګری وسو کړی او دوی وسی کړی خپل درسته ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحه اکاډمي مونږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې د دوام صف نه تر دولسم پورې کولی شي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیحه اکاډمۍ په باب یو څه نور هم راته ووایست، د چا په مرسته جوړه شوې، څومره آنلاین شاګردان لري، څومره ساحه کې شاګردان لري؟
ملیحا اکاډمی اول آیدیای دما خپل و، بیا ما سر بعضی دوستان چې اغوی دما خارجی دوستان دی اغوی ما سر مرسته وکړه، یا دما تخنیکی برخه کې چې کوم همکار می ده آغا عرب ده چې دوی آغا د سرور د جوړولو په آغا کې او د پلاتفورم جوړولو کې مونږ سره مرسته وکړه، او نور آغا دوستان دي چې دوی آغا فاینانشل سپورت دی اکاډمی ته ورکوي، اغوی هم مونږ سره د برنامه کې ده. او د مونږ په اکاډمی کې اوس تقریبا شپږ سوه نجونې مونږ سره راجستر دي.
شپږ سوه نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دوی ټول به آنلاین سبق وایي، او د بیډیګري دوی پلاتفارم ده چې د بیډیګري له طریق به دوی خپل درسو ته ادامه ورکوي، او د دوی پروسس نمرات هم کېږي، او دوی ارتقام له یو صنف نه بل صنف ته ارتقام مومي، او کرایسي چې بیا لکه نیشنل اگزام ته یا پوهنتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسیږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي، خو 50 سنجونو شاوخوا مونږه غنجونی لرو چې دوی په ترکیه کې میشت او په ایران کې او په ازبکستان کې میشت افغان انجونی دي چې دوی هلته قانوني اوراق د شان هغه سوینه دي، نو دل پرنسی کړی هلته مکتب ته ولاړ سي، بیا هغه انجونی هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول که ما اماغ افغانستان نشروع کرده با، او از اول نجلی همه چی افغانستان که دنه نه وزارت معرف ما تیجازه را که ده آنلاین تعلیمات و زکا کلا چی مکاتب بانسه بیدوی دیده پلار تاوی چی بدیل دیده پیدا که، او اماغ ده تعلیمات بدیل بخش بیدوی ویر چی حقا مکاتب او یا حقا ارگنیزیشنز چی ایده ورتیا لري چې آنلاین تعلیمات وړاندې کړي، دوی کړی چې آنلاین تعلیمات وړاندې کړي. خو کله چې ما بیا ایده هغه واخیسته، جواز د شان می واخیسته، بیا غی نه پس فکر کوم کوم څه تغییرات چې دننه په وزارت کې راغله، بیا دوی بیرته اجازه را نه کړه. نو هغې لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و، اوس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو آیډي مونږ داسې جوړ کړی چې هغه د دوی د پخواني صنفو د اساس نمبر په اساس ده، یعنی کله چې کوم تغییرات راسي او له سره سره مکتب شروع سي، بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني، بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غونډ شان هم هغه ایدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای سو، چې بیا دوی وسی کړی او خپل درسونه کوي غواړي او ته دوام ورکړي.
تاسو ویلې چې شاوخوا شپږ سوه نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، که مثلا نور تقاضاوي یا نور خلک غواړي، نور انجونی غواړي چې په دې ښوونځي کې درس ووایي، تاسو ظرفیت لري ورته؟
دقیقا دقیقا مونږه ظرفیت لرو ځکه پلاتفارم ان لیمیټډ د شاګردو گنجائش لري خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده. مونږ په الحال لپاره یو خداله چې مونږ وس پایلټ مونږه مخې ته وړو د غشپت سره شاګردانو سره او دا پایلټ مونږ به درې میاشتو لپاره وي. بل دې چې پایلټ مونږه تمام سو بیا مونږه ټارګټ د خپل تعلیمي کال لپاره درې زر انچونو تنی ولای دا اگر چې تقاضا زخت ده د ځکه عوام نه بعد قوند انچونو فکر کوم یو مليون نه بعد ډیر کاتو پورته د سنجونی چې دوی دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي نو تقاضا دې ته زخت ډیر ته خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کاور کو خو کاب د تخنیکی له لحاظ ملها اکاډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نورو نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري
فلحال لپاره مونږه جدید الشمول منو ځکه ما وایل چې مونږه هغه پایلټ شروع کړای پایلټ د درې میاشتو لپاره دا پایلټ مونږه هم دغه شپږ سو شاګردان سره مخې ته ورو کله چې مونږ پایلټ تمام سو مونږه خپل دین یو نتیجه واخلو چې خاله نتیجه مثبت او مونږه کرای چې دې ته دمو ورکو بیا د مونږ ټارګټ د تعلیمي کال ته درې زره انجونی دي چې دغه درې زره انجونی به مونږه کبر کولای سو ترافی ډیر به مونږه نس کبر کولای.
پایلټ نه مقصد ساسو ده چې دا یو ازمیښتي دوره ده.
دقیقا دا زمونږ ازمیختي دوره ده چې دا ازمیختي دوره تمام سي بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغه کیفیت مونږ کولای شو چې هغه سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو کو نه نو هغه نه پاس بیا درې میاشتې پاس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تیر سه فبری مارچ نه پاس بیا د مونږ هغه شروع کېږي رسمي صنفونه شروع کېږي بیا هغه ته مونږ درې زره شاګردان ټارګټ کړي دي.
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ؟
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي یا د بیټګری لخوا اخلي بیټګری تر دې د مخه پانتونونو ته صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري دا د دنیا په سطح کې یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د هغه بیټګری لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي او دوی بل ډیګري چې دا هغه بیا کوم مکتب سره چې موږ قرارداد کړی دا د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کوي.
اغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ؟
اب کب کل ال سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړای دا او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا او دا غوي نصاب موږ تطبیق او شاګردان کړئ سي چې بیا بعد د دینه چې خپل ازموینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي.
دا اب کب چې تاسو یادونه وکړه د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره موږ قرارداد کړای او دوی هغه تعلیمي نصاب موږ تطبیقو البته ترکیبي نصاب ده یعنی ساينسي او نور مزامین به دوی وي خو زبا او ديني تعلیمات به موږ لخوا دې سره ترکیب سوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب موږ جوړ کړای نو هغه موږ تطبیقو په شاګردانو باندې او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکي او کامیابیږي نو دا مکتب بیا دوی اسناد تصدیقوي او ډیګری دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلای شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساينسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږه بعضې نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږه شروع کړای دا هغه تقویتی صنفونه دي. مونږ تقویتی صنفونه یو د زبې صنفونه دي او بل ټکنالوژي لټریسي ده او د سره ترڅنګ مونږه د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکي د ابکا بک لخوانه ورکول کېږي. هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول به ډیګري کور کوي. نور مضامین چې دي نور هغه هیستوري دا شانده چې هغه د دغوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقي کې فقط ورسره ترکیبي مضامین د مونږ پښتو سبا د دري او ديني تعلیمات د چمګه پکې ګټ کړای دا
ديني تعلیمات یا د پښتو ژبه یا د ټکنالوژي او کمپیوټر درسونه چې تاسو په دې کې ورزيات کړی دي په اصلي اساسي نصاب باندې دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مضامین دي.
وو اغه د اوسنی نصاب مزامین دی فقط کمپیوټر شیدا کمپیوټر د افغانی نصاب په اساس نه اغه به ډیگری خپل چونکه اغه پلیټ فارم چې په کوم کې دوی درس وای اغه خپل دغه د کمپیوټر زده کړی ورکې په اصل توګه کې نو د موږ شاګردان تم بیا د کمپیوټر درسونه دغه لخوا ورکول کیږي او تصدیق دغه لخوا کیږي چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیگری اخلي اغه ډیجیټل ډیگری دوی اماغه خپل د کمپیوټر لټریسی نه اخلي چې به ډیگری نه اخلي
که مثلا طالبان یو ورځ د انجونو خوانځي پرانیزي ل شپګم د پورته ټولګي یو ځکون کنجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي ستاسو د دې اکیډمۍ د اسنادو په اساس بنجونی وکولې شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي یعنی د رسمیت لري په افغانستان کې د نننه
یا وزنه جای کی چې دا مکتب د دې اسنان نه منل کیږي هغه د نن افغانستان کې دا موږ د تا مخکې نه تدبیر نیولای دا چې کا مکاتب خوشی او بیرته انجونی وسی کړای چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکړي نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې موږ ای دوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړای دا نو کله چې کا حکومت موږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په تر باندې نو هغه وخت موږ کړای سو چې بیا ای دوی هغه نمبرات او د دې پروسس وزارت معرفت موږ د دوی د اساس نمبر په اساس موږ وکړو او دوی وستي کړای چې د افغانستان نه هم خپل درسونه ته ادامه ورکړي او بیا پانتونون ته او نور اکادمی ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به له دغه شپږ سوه نه زیات انجونې تاسو وکولای شئ چې په خپل ښوونځي کې په ډیجیټل ښوونځي یا ملیحا اکاډمي کې ثبت او راجستر کړئ
د موږ د پلان په اساس موږ د اپریل په اول کې موږ جدید الشمول بیرته لستر شروع کوو د غوی برنامه او جدید الشمول په زیروفت موږ بیرته لستر نیسو خو تر اپریل پورې موږ د شپږ سوه انجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي
دقیقا من تعلیمی کال با بخیر سره د اپریل په اول کې شروع کیږي او دوی هغه جینا کولای سي چې بیا په حساب بیا دوی هغه اکیډمیکی شروع کیږي او دوی هغه جینا بیا کولای سي چې هغه د خپل درسو ته ادامه ورکړي او هغه اول د اپریل نه موږ به تجدید الشمول په زیرو شروع کوو
ملیحا اکاډمي د اوس لپاره ډیجیټل ښوونځی دی یا آنلاین ښوونځی دی په راتلونکي کې داسې پلان لري چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کړي
انشاءالله که مونږ امکانات درلود هغې ته موږ پلان لرو چې موږ په آینده کې دې ته د لوړو زده کړو برخه هم اډ کړو ځکه هغې ته هم اړتیا سته ځکه تاسو اوسنی حالات په افغانستان کې وګورئ نو زخته دې ته ډېر زیات ضرورت سته خو فلحال لپاره کوم پلان چې موږ لرو هغه فقط وب نه تر دولسم صنف نجونو لپاره ده
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې
مصارف د مونږ د باز انجیو لخوا پرداخت کیږي قطر فاونډیشن دا او نور خپل یونیسف هم په دې کې په یو نحو کې لکه د نن ادب هغه باز کومک دوی امر سره کوي او بل مونږه ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږه خرڅ کړی وو په دوبه کې د یو ایونت نیول سو آی وو چې کوم آرټ چې مونږه سټوډنټس نه د شاګردان نه ټول کړی وو بیا هغه آرټ مونږه الټا ډیجیټل آرټس الټا په نمایش کې خدا هغه هم خرڅ ک او داغي هغه کوم فن چې هغه تر اوسه سره داغي پیسې هم دوی په تعلیمات باندې مصرف کیږي کاپ دویتا د اکادمی لخوا ام انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کیږي او هم هغه لپټاپ یا آیپډ او یا هم موبایل چې د اکادمی لخوا ورکول کیږي چې تر څو دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي نو د اغه لګښت بیا مونږه د هسته ویلو یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅو او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره کار کوي هغه لګښت ورکړي
اغلی نوری اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هره زده کوونکو په سر باندې څومره مصرف څومره لګښت راځي
په مجموع کې چې کوم مصارف مونږ ته راځي هغه د کال درې لکه ډالر شاوخوا کې تخمین سوی ده، چې هغه کې بیا ایدو یا هغه د انټرنیټ مصارف، د لپټاپونو مصارف او د اساتید معاش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړینې دغه ټول چې مونږ سنجولی ده د درې لکه ډالر په شاوخوا کې راځي د کال یو تعلیمی کال لپاره. او هغه فقط همدغه شپږ سوه شاګردانو ته ده. که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
زمونږ اساتید ټول فلیپینیان دي، فقط کوم اساتید چې دا د پښتو ژبې او دري او دیني تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بوکل سی سره چې مونږه قرارداد کړی دا دوی خپل برنامه د فلیپینیانو په ترو باندې تطبیقوي، نو هغه لپاره اساتید د هغوی لخوا مونږ ته راکول کېږي تر څو دغه برنامه په هغه ډول چې دوی خپله یې غواړي په هغه ډول تطبیق شي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو؟
زه په خپل استاد پاتې ما په افغانستان کې او هغه اکیډمیک بیکګراوند ناراضم د ما سره کار شاګردان سره دوامدار و. او زه پوهیږم چې په افغانستان کې یو جلی ته د مکتب نه لوړه نور څه نه وه، هغه یوازینی جای و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید یې درلوده. او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواخي مکاتب به دوی نجونو ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي. او زه په هماغه وخت کې ما په یونما کې از ولنټیر کار کوله، نو موږ دې ته ډیر خوشبین و چې مکاتب به خوشی کیږي ځکه دوی وعده ورکړه چې په درېم حمل کې به دا مکاتب خوشی کیږي. خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند شه نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلی نن به څونه ناامید سوی او که یو څوک یو افغان دوی ته هغه د امید دریچه خوشی کولی سي او یو څه کولی سي. او چونکه چې دغه پندامیک ټول ته یو ازمایښتي دوره وه او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله، نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنی دوره کې خو مونږ هغه آمادګي نه درلوده، خو دویم دورې ته چې کله بیا دا لاکډاون شوه هغه وخت بیا مونږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله. نو اې دې تجربه ما یو څه درلوده، فقط واتساپ کې مشکل دا و چې مونږ لکه unlimited شاګرد نه سوی یادولای او یو د هغې کنټرولول بیا څه مونږ ته سخت و. نو اصل کې دغه ایډیا ما د جینا واخیسته چې اې د تجربه ما درلوده، ما وایي ښه که دوی نسي کړی چې فزیکي مکاتب ته لاړ سي حداقل مونږ اې دې په بدیل دوی ته هغه آنلاین صنفونه برابرولای سو چې دوی خپل کورو کې خپل درس وته ادامه ورکړي. نو اې دې هغه نظریه ټول شان د هغې جینا ما ته راغله او بیا ما په دې کار وکړه او بیا ما وویل چې زه یو غټ پلاتفارم کې دا دسې جوړ کړو مونږه وسوکرای ام ټایم پکې مینجمنت مونږ ته اسانی، ام د شاګرد کنټرول لول مونږ ته اسانی او هم درس دوی په صحیح توګه وایي ځکه واتساپ کې یو مشکل ده تاسو شاګرد نه سئ کنټرولولی. خو دې صنفو کې بیا مونږ څنګه دا پروګرام کړی ده چې شاګرد تر څو چې د نننی کورس خپل پاس نه کړي سبا ته دې ته کورس نه خوشې کیږي، نو هغې لپاره هغه خپله یو داسې پښ دا شاګرد ته یو فشار غوندې ده چې شاګرد باید نننی درس په خپل وایي ځکه چې بیا سبا درس ته دې ته صنف نه خوشی کیږي. نو هغې لپاره په هغه لوړه کچه مونږ فکر وکړه او بیا هم دا پلاتفارم جوړ کړه. او باید زه دا ووایم چې دا اولنی میتاورس مکتب ده د دنیا په سطح کې، اولنی میتاورس مکتب ده، مجازي مکتب ده چې ایده په دننه چې تاسو دننه کیږئ تاسو فکر کوئ چې یو مکتب کې د نسوی خو مجازي په توګه، یعنی مونږ هغه لاب لرو، مونږ کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاپ لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا مونږ ایپاپ لخوا ایپاپ کې دوی ته اپلوډ کړی ده او دوی هماغې جینا بیا هغه کتابونه اخیستلی سي. او هغه شاګردان چې بیا مونږ سره لوړې نمرې لري یا د سوردونه یې لږ څه ډېر دي بیا دوی ته مونږه ان اف ټي هم کریئیټ کړی ده چې دوی هغه کریډیټس ټولیږي بیا دوی د هغې په مقابل کې کړی سي ځان ته کتابونه، ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد یې ضرورت لري هغه هغې سره تبدیل کړي او ځان ته یې واخلي. نو ایډیا په کل کې دینه پیدا سوی چې ما داسې یو تجربه درلوده مخکې.
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغو خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي. تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وئ؟ آیا له ښوونځي نه هغه وخت محرومه شوې وي؟
نه نه، هغه وخت ډیره وړه وم، خو له ښوونځي نه نومه محرومه شوې. زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایي دروس شروع کړم او ما دلته درس ویل. خو دغه دویم دوره کې د ما د کور دننه د ما وریرونه دي، نو هغه تازه هغه ځوان نه غواړم چې کوم خپله تجربه کړی نه و. هغوی هم باید چې ما ته یو هغه احساس راکړي چې نه، زه باید یو څه وکړم دې نجونو ته. او بل څنګه چې ما وویل، د ما سر کار همدغې شاګردانو سره، ځکه زه استاد پاتې وم او ما نجونو ته درس ورکوله. نو دغه غون شان باعث او زه خپل یو له تجارب غواړم تاسو سره شریک کړم، چې کله چې دغه دویمه دوره پیل شه، زه معمولا چې نوي صنف ته ځم، بیا زه خپل شاګردان ته وایم چې یو ورق وباسي او د کې خپل ویرې ولیکي. نو زه د شپږم په یو مکتب کې، خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله، زه لاړم د شپږم صنف د نجونو صنف هلته لاړم. مالې تاسو خپل ډار دې کې ولیکي، او معمولا چې څوک خپل هغه ویرې لیکي، بیا زه وایم چې اوس دغه ویرې تاسو په کاغذ کې دا ورسی په کثافت دانی کې واچوي، ځکه تاسو اټس ویر نه لري. د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د هر جلې لیکلای و چې د مونږ ویر ادا ده چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای. او هغه ورس یوازې نه ورس و چې ما خپل شاګرد ته نه سوې ویلای چې تاسو خپل ویر کثافت کې واچوي، ځکه هغه ویر تنه غوې نه درلودله. هغه ویر هر یو استاد درلودله، هر یو افغان مور، یو افغان خور او یو افغان پلار درلوده. نو هغه ورس ما وویل چې د سینې سي چې ځوان کې سي یو چیرته دغه شي ته لا جواب پاتې سم، ځکه چې یو عجیب غریب حس ما ته راکا. اما هغه ورځ ما تصمیم ونیول چې نه، زه به دوی ته یو بدیل لار پیدا کوم، ولکه ټول انجونې زه نه سم کور کولای، حداقل که څو هم کور کولای سم، خدای دې کې شپږ سوه پنځه سوه، خدای دې کې زر یا یو زر یا څونه هم چې زه کړای سم. نو دغه به ما ته یو ډېر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړ، دغو نه انجونې اوس وای کړی چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی ادامه ورکړي. او دا په خپل ذات کې یو امید ده دې انجونو ته. زه یې دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم، د دوی میسجز چې کوم ما ته دوی استوي، هغه کې زه یې دوی خوشحالي ګورم. او هر یو ما ته لکه داسې وایي چې مونږ ته دغه اکیډمي د یو امید په توګه ده، او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږه رڼا ته راوستله. نو دا په خپله داسې یو ډېر ښه حس ده چې فکر کوم ارزښت یې لري چې سړی ورته کار وکړي.
په هغه ورځ باندې چې تاسو نجونو ته ویل چې خپله ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا یې په کثافاتو کې واچوي، په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه؟
دقیقا د مام عین شی ویره وه چې داسې ونیسي چې دا نجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلای سو که نه سو تلای. ځکه که ما وویل که ما داسې فکر کوه که دوی ورق کې دا شی ولیکي، بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي، ځکه دا د ما خپل له یو له ډېر غټو ویرو نه وه. ما خپله درس ویلی، ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچند، خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل ورورو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي. یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق د په ارتباط کې وم، نو د ما له ټول نه غټ ویره همدا وه چې خدای ونه کړي داسې ورځ چې دوی ونه سي کړی. او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه، او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د وام صنف نه وروسته نه سي کړی چې خپل مکتب ته لاړ سي.
د داسې یوې ورځې اټکل کولای شي یا هیله لري چې ملیحه اکاډمي تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملا په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزي؟
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوسنه که هر یو ورځې زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي. افغانستان هر کور کې ذاتي دا ډار نه وي، دا ویره نه وي که مکتب بند سه، که فزیکي مکتب نشته، د مونږ نجونې ذاتي مکتب نه دي شان نه شاته پات کیږي. ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی، کار مې هم کړی ده. زه پوهیږم چې دا بیرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده، او دا د نجونو هغه د ارلی ایج میرج هغه څونه کچه لوړه کړی دا چې په کم عمر کې اوس ودونه ډیر زخت ډیر زیات کیږي. نو دغه غون شاینی دی باعث کیږي چې زه دغه اکیډمی باید په فزیکی توګه هم هغه ورځ چې امکانات و په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم او ملحه اکیډمی د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسیږي چې هلته زتی هر څوک اوسی کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي. او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم دا ځکه اکیډمی ده چې دې سره باوجود د دې چې موږ دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو موږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده لکه لږ مخکې چې ما یاد که کمپیوټر لیټریسي ده آشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد موږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي او د هغې یو مهارت زده چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان په وستي کړی چې یو شی جوړ کړي. نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندېږي که پوهنتون بندېږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي دوی وسی کړی یو ځان ته متکي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته موږ وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړي؟
فکر کوم دا خبرې ما خپل مرکه کې کړی ده چې که یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوا کوي نو حکومت خپله د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایسي او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي. او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه هم دي خو نه پوهېږم ولې کار پکې نه کوي چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي د خپل د خلکو او د حکومت په منځ کې ډېر لوی واټن رامنځته کړی ده. او دوی که غواړي چې دغه واټن د منځه لاړ سي باید دوی نجونو ته د هغې د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیحه نوری له تاسو ډېره مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله.
طبیبانو نرغی گما زچتا سرای مانو خیما 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 زچتا سرای مانو خیما 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 زچتا سرای مانو خیما خلق پرنگ نمڑا زب کی سادا یمانو خیما زب کی سادا یمانو خیما زچتا سرا یمانو خیما 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 زچتا سرا یمانو خیما 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 زچتا سرا یمانو خیما شکر ستا بندا یمانو خیما شکر ستا بندا یمانو خیما زچتا سرا یمانو خیما